درنو اوریدونکو السلام علیکم په افغانستان کې چلور بجې شوې په دې خبرونه کې چې زه اسمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د راپورونو ترڅنګ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو په راپورونو کې به ووري چې د سولې شورا پاکستان ته د عمر داوودزی سفر د سولې لپاره ګټور بولي لمړی د دې سات خبرونه واوري چې اجمل ان راټول کړي
دا کونړ په کوړنګل دره کې د چارواکو په وینا د داعشیانو او طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړو کې 2 د داعش وسلوال او 15 طالب وسلوال وژل شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مندي ښودلې چې زر به د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د پاکستان په همکارۍ مخامخ خبرې پیل شي. او په میانمار کې وی محکمې د رویټرز خبري اژانس د هغه دوو خبریالانو د استناف غوښتنه رد کړې چې د امنیتي عملیاتو په اړه پټو استادو ته د لاسرسي په تور په 1 کال بند محکوم شوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د کونړ ولایت چارواکي وایي د دې ولایت د مانوګي ولسوالۍ اړوند د کوړنګل دره کې د داعشیانو او طالبانو ترمنځ جګړه کې 2 داعش وسلوال او 15 طالب وسلوال وشل شوي. دا خبره د کونړ د ملي امنیت چارواکو کړې. د کونړ د ملي امنیت د ریاست مطبوعاتي دفتر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو او داعشیانو ترمنځ پوره وونه د کوړنګل په دره کې جګړه شوې ده چې پکې دواړو لورو ته مرګ ژوبل اوښتي. د دوی په وینا په دې جګړه کې د داعش د وسلوالو ډلې تلفات 2 او د طالب وسلوالو 15 دي. تر اوسه پورې د دواړو وسلوالو ډلو د شوې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د جوشان د فیض آباد ولسوالۍ په کوکلداش کلي کې د طالبانو لخوا پر امنیتي پوستو برید شوی چې د ځایي چارواکو په وینا د ولسي پاڅون شپږ تنه سرتیري پکې وژل شوي. په سیمه کې د ولسي پاڅون یو قومندان علابردي ازادي راډیو ته ویلي پر پوستو یې برید 13:00 پیل شو. د سهار تر 4 دوام وکړ. د نوموړي په وینا وروسته مرستندوی ځواکونه سیمې ته ورسېدل چې د مرستندوی ځواکونو په ورتګ طالبان په شا تمبول شوي دي او د ده په وینا اوس په سیمه کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د علابردي قریه په وینا په دې جګړه کې د ولسي پاڅون شپږ تنه وشل شوي. نوموړی وایي چې طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي ده خو دی د دقیقې شمیرې په اړه نه پوهیږي. اخوا د بغلان ولایت د پولی خمری په سیمه کې د پولی خمری ته نږدې په یوه سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا پر ټانکرو برید شوی. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې د تیلو پر دې ټانکرو باندې برید نن سهار وشو او طالبانو قصد درلو چې دا ټانکر وتښتي. د نوموړي په وینا په نتیجه کې یو ټانکر ورخسته او بل ژغورل شوی دی. د ویلي چې په پیخه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د سولې علي شورا یو ځل بیا هیله مندي ښودلې چې زر به د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د خوشبیني په داسې حال کې څرګندېږي چې ټاکل شوې د سولې د علي شورا د دارالانشا د مشر محمد عمر داوودزی په مشرۍ یو هیئت پاکستان ته خپل 4 ورځنی سفر نن پای ته ورسي. د سولې د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داوودزی صاحب هم از این ملاقات خود خوشبین واری بود و اظهار
خقل قسمی اروایی محمد عمر داوودزی د خپل دی لیدونکو کتنو په اړه ډیر خوشبین دی. دی وایي چې په نږدې وخت کې به د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او دلته د پاکستان رول ډیر مهم دی. که پاکستان وغواړي او رښتیا هم هڅه وکړي نو ډیر زر ممکنه ده چې د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې پیل شي. خغلی داوودزی په پاکستان کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او یو شمېر نورو پاکستانی مشرانو سره د خپل دې سفر په ترڅ کې کتلي او د افغانستان د سولې د بهیر په بیلابیلو اړخونو ورسره خبرې کړې دي. په میانمار کې وی محکمې د رویټرز خبري اژانس هغه دوه خبریالانو د استناف غوښتنه رد کړې چې د امنیتي عملیاتو په اړه پټو اسنادو ته د لاسرسي په تور په 1 کال بند محکوم شوي. د میانمار د ینګان د سیمه ییزې محکمې قاضي اونګ نیانګ نن رسنیو ته وویل هغه پریکړه چې لومړنۍ محکمې کړې د قانون له مخې پکې ناسم څه نشته. نننۍ محکمې هم دا پریکړه تایید کړه او د استناف غوښتنه یې رد کړه. دو دیرش کلن والون او اتویش کلن کیاسی وو د 2018 کال د دسمبر په میاشت کې نیول شو او په تیر سپتمبر کې دواړه په هغه تورونو چې ګوندې د دولت رازونه یې رسوا کړي په وکاله بند محکوم شول. د دې دواړو خبریالانو په میانمار کې د روهنګیا مسلمان اقلیت په وړاندې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په اړه رپوټونه چمتو کول چې د میانمار پر حکومت د ډیپلوماټانو او د بشري حقونو د فعالانو انتقادونه راپورته کړل. د میانمار د رخین په ایالت کې د دې هیواد د پوز او امنیتي ادارو له دې عملیاتو څخه تر 300 زیات روهنګیان ګوندي بنگلاديش ته وتښتیدل او زرګونه ووژل شول. د دوی لسګونه کریم سوځول شوي. د رویټرز د خبري اژانس مشر ایډیټر سټیفن جی اډلر په یو بیان کې ویلي د نن ورځې پریکړه د والون او کیاسي وو په حق کې بیا عدالتي وه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تیار دی چې ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ټرمپ د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره پر خپل استدلال د ټینګار په هدف دغه سرحدي سیمې ته سفر وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون سرحدي ښارګوټي مک آلن ته په داسې حال کې ولاړ شي د فدرال حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو 20 ورځې پوره شوې. د دغه ادارو تړل کېدل د دې سبب شول چې 300 دولتي کارکوونکي یا له معاش پرته کار ته ادامه ورکړي او یا بې معاشه رخصت شي. ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې ډیموکراټان په خپلو کې په جنجال کې دي. ټرمپ له کانګرس څخه د سرحدي دیوال د جوړولو لپاره نږدې 6 میلیارد ډالر غواړي او دا د ملي امنیت یو موضوع ګڼي، خو ډیموکراټان یې دا غوښتنه ردوي او وایي دا یو بې ګټې کار دی. او د ایران ولسمشر وایي هیواد به ډیر زر له هغه توغندیو په استفاده چې په دې هیواد کې جوړ شوي د ځمکې په مدار کې دوه سپوږمکۍ یا سټلایټونه ځای پر ځای کړي. حسن روحاني ویلي تهران به د امریکا له هغه اندېښنو سره سره چې ویلي دا کار به د ایران د بالیسټیک میزایلو له پرمختیا سره نوره مرسته هم وکړي دا اقدام کوي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله حسن روحاني پرون ویل په راتلونکو اونیو کې به له هغه راکټونو په استفاده چې په ایران کې جوړ شوي دوه سپوږمکۍ مدار ته واستوي. ښاغلي روحاني د دغو توغندیو او سپوږمکیو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرداری ورکړی و چې ایران دی د دریو راکټونو د توغولو لمسوونکي پلانونه نه عملي کوي. پامپیو دا فضا ته توغول کیدونکي وسایط بللي و ادعا کړې وه چې دغه وسایط د اټومي سروکو لیږدونکي بالیسټیک میزایلو ته ورته دي چې توغول به یې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړاوی وي.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د روان خبرونه په دوام کې به واوریدل. د سولې شورا پاکستان ته د عمر داوودزی سفر د سولې لپاره ګټور بولی. عمر داوودزی د خپل سفر په اړه وایي
کوششونه روان دي په منطقه کې مګر متفارق دي. ما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي.
په هلمند کې تعلیمي چارې ولې وروسته پاتې دي؟
حکومت او خلکو هم هڅه نه ده کړې، قومي مشرانو هڅه نه ده کړې، وکیلانو هڅه نه ده کړې.
د اقتصاد وزارت وایي شاوخوا 1 میلیون ځوانان چې زده کړې کړي بیروزګاره دي. په دې خبرونه کې آزادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. زموږ اخلي آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د سولې عالی شورا وای محمد عمر داوودزی چې د پاکستان له چارواکو سره کتنی کړي هیله شوډلې چې په نږدې وخت کې به د سولې په اړه بین الافغاني خبري پیل شي. د دې شورا د اجرایی پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیار د جمعې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله ښکاره کړه چې پاکستان به بین الافغاني خبرو ته د زمینو په برابرولو کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د نړیوالو مسایلو کارپوهان وای نړیوالو فشارونو نو پاکستان اړیستای چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا د رئیس د سفر د سلورمې ورځې په تیرېدو د سولې د عالی شورا مسؤلین هیله ښیي چې دغه سفر ښې لاسته راوړنې ولري او پاکستان د بین الافغاني خبرو لپاره د زمینو له برابرولو سره مرسته وکړي. د دغه شورا د اجرایی پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیار د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی له پاکستانی چارواکو سره پر لیدو کتو خوشبینه ده.
داودزای صاحب از این ملاقات خود خوشبین واری بود.
دبوبل داودزای صاحب لدغ و لیدو کتو خوشبین نده و هیله خوده لی چه پداغ لگ وقت که وکڑای شو چه بین الافغانی مذاکرات پیل کرو. پده که دا پاکستان حکومت دیر نقش لر یعنی که هغوی همکاری وکڑی پر بین الافغانی مذاکراتو با مستقیم اثر وکڑی او دا طالبانو موافقه بواخل.
موافقشانه بگیرن.
خاغلی قاسمیار وویل د پاکستان وسنی حکومت ډیره توجه د پاکستان اقتصاد ته اړولی او په دې پوهېدل چې د افغانستان سوله د پاکستان د اقتصاد په ګټه ده. خاغلی داودزی د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د څلورو ورځو لپاره د افغانستان د سولې د خبرو په هدف اسلام آباد ته تللی دی. د ویلي پاکستان ته د سفر هدف دا دی چې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان په ګډون د سیمې د هېوادونو هڅې همغږې او یوه مسیر ته یې راولي. د سولې د عالي شورا د معلوماتو له مخې عمر داودزی په دغه سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د پاکستان د جمعیت علما له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولي او یو شمېر نورو سیاسي چارواکو سره لیدلی دی. په خاطر دې د سولې د عالي شورا ویاند احسان الله طاهری ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو لیدو کتو کې موافقه شوې چې د افغانستان د سولې لپاره به ګامونه واخلي. سو په نږدې راتلونکي کې د دواړو هېوادونو د دیني عالمانو یوه ګډه غونډه جوړه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو مسایلو ځینې پوهان وایي که څه هم پاکستان تل د افغانستان پر وړاندې دوه مخی سیاست لرلی، خو اوس نړیوالو فشارونو اړیستی چې د سولې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د دغو پوهانو له ډلې حمید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
پاکستان مهم کومکونه او مالی مرستې چې د امریکا نه ترلاسه کوله اوس هغه له لاسه ورکړی ده. تجارتي مسیر چې د پاکستان نه تېرېده او افغانستان ټول تجارت د هغه مسیر نه ترسره کېده اوس هغه موجود نه ده او دا د پاکستان لپاره یو ضرر ده. او بله مسله د نړیوالې ټولنې فشارونه ده چې په پاکستان باندې ډېر سوی ده او پاکستان مجبور کړی چې په دې پروسه کې همکاري وکړي.
دی وایي دغه وضعیت باید ښه مدیریت شي او که نه شي او موږ هغو شرایطو ته ستانه شو چې د پاکستان ګټه دی د افغانستان له جنګ تمویل شي، د سولې او امنیت لپاره به مو هیلې ناهیلې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
پاکستان ته د ښاغلي عمر داودزی سفر ته مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د خوشبینی په باب واورېدل. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی هیله مند دی چې د پاکستان د سفر په لړ کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره په سیمه ییز اجماع کې همغږي رامنځته کړي. ښاغلي داودزی پاکستان ته تر روانېدو مخکې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له پاکستاني چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې دوی د سولې په بهیر کې څومره عملي همکاري کولی شي. ښاغلی داودزی په دې مرکه کې چې د ازادي راډیو خبریال نوریاس نوري ورسره کړې، د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا او د سیمې د یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو پر وروستیو هڅو هم رڼا اچولې ده.
مونږ تاسې وینو چې کوششونه روان دي په منطقه کې مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یک نواخته شي د یو هدف دپاره کار وکړي تر څو ژر نتیجې ته ورسېږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی. په منطقه کې اولین ملک چې زه ورته سفر کوم پاکستان دی. او د پاکستان د مکی او نظامي مقامات سره به د افغانستان د سولې د پروسې پاتله د دې د همکارۍ په مورد کې خبرې کوو.
څه فکر کوئ چې پاکستان به آیا وکولی شي له هغه امکاناتو یا له هغه نفوذ څخه چې دوی ویل کېږي پر طالبانو لري، طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي؟
زمونږ خو همدغه هیله ده د پاکستان نه. پاکستان په تیرو 40 کلو کې د افغانستان په قضیه کې دخیل ملک دی، خپل اثر و رسوخ لري. خاصتا په تیرو کلو کې طالبان باندې خپل اثر و رسوخ لري او اوس وختو کې خو داسې ارادي اظهار هم کړی دی او داسې علایم ښکاري چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم او مثبت رول ولوبي.
له دې مخکې خو هم افغان چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي او د سولې د عالي شورا پلاوي هم تللی دي. یعنی څومره خوشبین یاست چې له لاسته راوړنو سره به دغه سفر وي؟
دا یو سفر خو سړی نشي کړی چې پوره نتایج په یو سفر کې په لاسته راوړي، او دا به د سفرونو یو لړۍ پاکستان ته او د منطقې نورو ملکونو ته. په مجموع کې 2019 کال داسې چې د سولې کال دی په افغانستان کې، او د ما سفر هم د ما کوششونو یو جز دی. هیله ده چې دا یو مهم جز تمام شي او د خو لاسته راوړلو پیل وسي.
تاسو د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی هم یاستئ. په دې وروستیو کې د سیمې یو شمېر هیوادونه د پاکستان په ګډون البته د افغانستان د سولې په پروسه کې ډېر ښکېل شوي له طالبانو سره یې خبرې کړي دي. دغه هڅو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ آیا دا سره هماهنګ دي او که دغه هیوادونه چې د دغو غونډو کوربتوب یې کړی دی خپلې ګټې پالي؟
دا ټول افغانستان د دولت سره په همغږي شوي، یا حداقل افغانستان دولت مخکې د مذاکراتو نه خبر کړل شوی دی او وروسته د خبرو نه هم د افغانستان حکومت ته گزارش ورکړل شوی دی. اما دا چې دا مختلف تکرارونه یو د بل مومت څومره واقع کیږي، دا روان اوس موږ شروع کوو د خیر نه وي چې د دې ترمنځ همغږي او هماهنګي ډېره شي چې د یو اجماع په توګه باندې مختلف شو چې هدف ته ضرور رسیږو.
د اوسه سب څو ورځې مخکې تاسو په کابل کې په دې مدني ټولنو له استازو سره په یو غونډه کې وویل چې دا ځل به د افغانستان حکومت پلاوی ونه لیږي سعودي عربستان ته. البته هغه وخت په پام کې و چې بله غونډه به په سعودي عربستان د جدې په ښار کې وشي. تر څو ورته ډاډ نه وي ورکړل شوی چې د طالبانو استازو به د افغانستان د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرو ته کښېني. اوس راپورونه موږ ترلاسه کړل چې د جدې غونډه یا لغوه شوې یا هم ځنډول شوې او دغه غونډه بېرته قطر ته لېږدول شوې. د طالبانو سرچینو ویلي چې موږ یوازې له امریکایي وکسره بیا خبرې کوو او هغه هم په قطر کې. د طالبانو دغه دریسته په پام سره څه فکر کوي چې څوک کولای شي چې دوی دې ته اړ کړي امریکا چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني او که د سیمې هیوادونه؟
دا ټول په ګډه او د دې نه زیات د افغانستان خلک. سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. تاسو که د هر افغان نه پوښتنه وکړئ چې لوی ترین مشکل دې څه شی دی، وایي چې جنګ. او کور نه پوښتنه وکړئ چې لوی ترینه غوښتنه او هیله مو څه ده، وایي چې سوله. نو طالبان د دې خاورې خلک دي، هغوی به هم بالاخره د ملت غږ ته لبیک وایي. البته چې منطقوي اجماع په دې کې خپل رول لري. د منطقوي ملکونه چې اخته دي طالبان سره چې ناستې ولاړې لري، دا په همدې ارتباط دي. دا زمینه ساز غونډې دي د رسمي مذاکراتو دپاره چې هغه به بیا د افغانستان د دولت او د طالبانو تر منځ کېږي. بنګلي غوښتنې هم په کښې شته. دنیاوال هم دا غواړي چې د افغانستان جنګ نور ختم شي او طبیعتاً چې طالبان به غواړي چې د دنیا خوښي ته هم وګوري. دا ټول چې سړی په نظر کښې ونیسي، دا خوشبیني پیدا کېږي چې طالبان به بالاخره حاضر شي چې د افغانستان دولت ته رسمي او مخامخ مذاکرات.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی و. دا مرکه له ښاغلي داودزی سره مخکې تر دې چې پاکستان ته لاړ شي شوې وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هلمند کې د پوهنې په وړاندې ستونزې، نه پوهاوی طالبان او که د پوهنې د وزارت نه پاملرنه. که څه هم د هلمند نوي سلنه ښوونځي او زده کوونکي په هغو سیمو کې دي چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي، خو دولتي مسؤلان د دې ولایت د پوهنې په وړاندې اساسي ستونزه ناامني بولي چې طالبانو رامنځته کړې ده. کتونکي د ناامنیو په څنګ کې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې هغه لاسوهنې چې د وکیلانو او نفوذ لرونکو لخوا د مقرریو او امتیازونو لپاره کېږي مضرې او تر ټولو ډېرې د معارف په زیان بولي. د دې راپور چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي چمتو کړی، اساسي پوښتنه پر باغران ولسوالۍ راګرځي چې څو ورځې وړاندې پکې وروسته له شلو کلونو لومړنی ښوونځی پرانیستل شو.
دا د ګرشک ولسوالۍ د لوی عادې په نوم د نجونو د یوه ښوونځي د فزیک د تدریس وخت دی. د نجونو دغه ښوونځي ته مخامخ د ګرشک د ولسوالۍ پر پخوانۍ ودانۍ اوس هم د څو کلونو وړاندې تر سره سوو ځانمرګو بریدونو اثار لیدل کېږي، اما ویل کېږي ښوونځی هېڅکله هم د نجونو پر مخ نه دی تړل سوی. د ګرشک ولسوالۍ اړوند د لوی ادې د نجونو د ښوونځي د یولسم ټولګي درې زده کوونکي چې د تیرو نه امن کړنو پر مهال ښوونځي ته څنګه تللې د خپلو سترګو لیدلی حال وایي. دا د 2008 اتم او نهم کلونو پر مهال په هلمند کې د تازه پیل سو نام نیو او جو چې لامل د ډیر نور ارڅو ترڅنګ معرف هم سخت متضرر سو او ان طالبانو هغه مهال شونځي سوځول شوون کې وجل او زده کوونکي شونځي ته د تلو پر مهال په مرګ غوښل خو د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاری وای اوس د طالبانو په برخورد کې ډیر تغیر راغلی دی او دم غړي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د نجونو مکتبونه لري او هر ورځ پکې تدریس کیږي.
وسلوالو مخالفینو یا طالبانو هم د معارف په وړاندې باندې نرمښت وښوده او بل شی چې جراتمو رئیس جمهور هم د ټکي ته اشاره کوي چې باید د مسجد د ممبر او ښوونځي ترمنځ واټن راکم سي. په دې برخه کې موږ کار وکړي چې هغه ډیر مثبت تمام سو ځکه موږ په هر ښوونځي کې هغه معلمین چارتیا وه حکر زما معلمین یو دوه علما کرام درولې دي. په ځینو ښوونځیو کې ټول زموږ معلمین چې دي هغه علما کرام دي او علما کرامو ته هم دا اوس معلومه سو چې پوهنه علا پیژندنه او معرف او مکتب مدرسه دا ټول علا پیژندنه